دا مشال اړیو دا په خبرونه کې زګل ایاز او پلوشا درته هر کلی وایب دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شاننن تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. په پاکستان کې په شکل بارنو لوجي د جون او جولای میاشتو کې ډېر مرګ جوړه رامسته شوې ده. د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن وایي د سنټ انتخاباتو لپاره یې تیاری مکمل کړی دی، خو د ځانګړو څوکو په اړه واضح موقف نه لري.
کلیر شي چې الیکشن کمیشن په لیول باندې هغه د ریزلټ سیټ خبره ده یا د حلف خبره ده، د ټولو خبرې غیر سره تعلق ساتي کنه. موږ ته لا فلل سمېږي کړل شي یو څه پوری.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلې دي. خو شنون کې سوای
کم پرایوټایزیشن طرف ته د کوملار روانه کړی دا نو هغه سکول له چغې کې دی بیا شپږو یا اته استادان ورکې، خو بدقسمتي دا چې استاد نه پوره کوي. په کار دا چې راته مخ کړم به سکول ته استاد پرووایډ
او په پکتیکا او ولایت کې غلې لوجي فصلون ته ډیر زیات زیان نه اوختي. یو کاروندګر وای
د ار کور دغه ستاور سوای یو دی ما نه ده دا دلو یو سلو شپېته کور دلو ده دا ټول کلای په دغه ول لړځه ده لای ده په دغه ول توان نه ورغلې دي.
او دا پښتو ژبې مشهور ولسی او انقلابی شاعر متی الله تراب د ژوند او جدوجہد په اړه هم تاسو لپاره یو ځانګړی راپور لرو له مشال رادیو سره. مشال رادیو تاسو غوږی خبری ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې چارواکي وايي په پاکستان کې په جون میاشت کې د بشکال بارانو او سره تړلو نورو پیښو کې لږ تر لږه یو سل او یولس کسان وژل شوي دي. د طبي ناورینو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ان ډی ایم ای ویلي دي چې په وژل شوو کې 350 ماشومان هم شامل دي چې ډېرې د پنجاب صوبې دي. بلخوا صوبایي ادارې هم په خیبر پختونخوا کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. نور تفصیل نجیب امیر راکوي.
چارواکي وایي په پاکستان کې په جون میاشت کې د پشکال بارانونو ورسره تړلو نورو پیښو کې لږ تر لږه یو سل او یولس کسان وژل شوي دي. د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره ان ډی ایم ای وایي په وژلو شو کې 350 ماشومان هم شامل دي چې ډېری د پنجاب صوبې دي. پر دې سربیره د چارواکو په وینا لږ تر لږه 14 کسان د جون په 28مه په سوات کې د سیلاب په اوبو کې لاهو شوي ول. د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ان ډی ایم ای ویلي په خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر، اسلام آباد او ورسیرما پر اولپنډۍ کې د سیلابونو اټکل کوي. په خیبر پختونخوا کې د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د جولای په 15مه ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې په خیبر پختونخوا کې د ورښتونو پر مهال په بیلابیلو پیښو کې شپږ تنه وژل شوي او یو کس ژوبل دی. په وژلو شوو کې څلور ماشومان ښودل شوي دي. پی ډی ایم ای د هغو سیمو نومونه هم پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړي دي چې پکې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده. په دغو سیمو کې چترال، سوات، بونیر، شانګلا، کوهستان او نورې سیمې شاملې دي. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم په خیبر پختونخوا او افغانستان کې بې وخته بارانونو خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اړولي ول. پوهان وایي په افغانستان او پاکستان کې د طبیعي ناورینونو لامل د آب و هوا بدلون دی چې له کبله یې اوس بارانونه د ټاکلي وخت پر ځای ناڅاپي کېږي چې کرنیزې ځمکې، کورونه او د خلکو ژوند ته زیان رسوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
نجیب امیر چې تاسو رپورټ وړاندې کوو چې په شکل بارنو سومره تاوانونه په پاکستان کې اړولی دي او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې او همدې سره تړلې یو موضوع باندې رپورټ لرو. په سوات کې د سیند په غاړه د سیلانیانو لپاره د مرستو یو مرکز جوړ کړ شوی دی. دا مرکز له هغې وروسته جوړ شوی چې دغه سیمه کې سیلانیان په سیلابي اوبو کې لاهو شوي ول. د هغې پیښې وروسته ځایي انتظامیې اقدامات پورته کړي ول. د سیند پر غاړه متاثره شوي اوسیدونکي له حکومت د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي چې د رضاکارانو په غږ پیلېږي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی ته یو خط لیږلی چې په کې لیکلي که په خیبر پختونخوا کې په ځانګړي څوکیو د منتخبو غړو نه څوګن وانه اخیستل شي د سنټرانو په ټاکنه کې به هغوی خپلې رایې نشي اچولی. دغه خط چې د انتخاباتي کمیشن په پاڼه خو نشته. البته د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې ډان اکسپرس ټریبیون او د اردو ژبې جیو ټی وی د جولای په 15مه په خپلو ویبپاڼو چاپ کړې پکې زیاته شوې چې د خیبر پختونخوا ګورنر هم د خپل اختیار د لاندې د دغه غړو نه د څوګند اخیستو دپاره د اسمبلۍ غونډه بللی شي. د قانون د مخې هر غړی چې منتخب شي دوه هفتو کې دننه به له هغه څوګند اخیستی شي. له هغې پس به د دغه غړو نومونه او مکمل معلومات انتخاباتي کمیشن په خپله ویبپاڼه چاپ کړي او هغه تنان به بیا د اعلی وزیر د ولس مشر او د سینیټرانو په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. د پېښور د سپریم کورټ وکیل او آئینی مقدمې کوونکی بابر خان یوسفزی مشهد ریډیو ته وویل های کورټ په تیرو وختونو کې انتخاباتي کمیشن ته امر هم کړو چې له دغه غړو څوګند اخستو دي بندوبست وکړي.
په مارچ 2024 کې دا نوټیفیکیشن وشو او هغه وخت چې سنی اتحاد کونسل راغی پېښور های کورټ ته او پېښور های کورټ کې هغه کیس ډسمس شو. نو مطلب چې هغه کوم دا مخصوص نشستونه چې اوس نو دا د پولیټیکل پارټۍ دی نو دا هغې ته میلو شو. چې دا میلو شو نو دې لاړل هغه وخت کې پېښور های کورټ ته. نو په هغې کې د پېښور های کورټ یو کلیر ججمنټ وو فیچر ډایرکټ کړو چې ته 14 ورځو کې دینه دا حلف والا او که 14 ورځو کې حلف نه کېږي نو الیکشن کمیشن دې دا حلف کړی. نو هغه فیصله سټیل ان فیلډ ده.
تیر کال په 8 فروری عام انتخابات شوي. اپریل کې بیا د سینټ انتخابات وو خو په خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف هغه پلویان چې دغه اسمبلی ته آزاد انتخاب شوي غوښتل یې دوی ته د زنانو او د لږکیو ځانګړې څوکۍ ورکړی شي. کمیشن د دوی درخواست په دې وجه مسترد کړو چې دوی آزاد انتخاب شوي او د قانون له مخې دغه څوکیو باندې د سیاسي رجسټر ډلو حق جوړیږي. 13 میاشت په 20مه نیټه سپریم کورټ هم د تحریک انصاف ډلې د دغه څوکیو دپاره درخواست مسترده کړې چې په 2 جولای بیا انتخاباتي کمیشن یادې 25 څوکۍ په سیاسي ډلو د قانون له مخې په حساب سره تقسیم کړي. مشهد ریډیو د بابر یوسفزي نه هم پوښتنه وکړه چې که یاد کمیشن یو چاته د څوګند ذمهواري سپاري هغه به کومه اتارټي یا عهده لرونکی وي. بابر خان یوسفزي دا ځواب ورکړ.
دلته سره والی دا انپریسیډنټیډ دا د دې نه مخکې سره داسې نه دي شوي. نو ځکه دا خلک راغلي وو عدالت ته او عدالت ډایرکشن ورکړو چې الیکشن کمیشن دې اجازه دي حل پرېږدي ځکه چې الیکشن لا په دیوانه خاموش ده.
تیر کال په اپریل کې د سینټ انتخابات شوي خو خیبر پښتونخوا کې په 1200 څوکیو دغه انتخابات نه وشوي. انتخاباتي کمیشن په 20 جولای د سینیټرانو د انتخاب تیاری نیولې خو د کمیشن ترجمان محمد سهیل وای چې هغوی ته تر اوسه داسې هیڅ وینا نه ده شوې چې آیا ځانګړې څوکۍ لرونکي بګینې کله د رایې ورکولو حقدار جوړیږي. معنی دا چې د څوګند اخستو څه خبر له هم نه ده شوې.
د کلا موږ هم په خپل باندې کلیریټی نشته سوای د دینه چې 21 جولای باندې چې کوم سینټ الیکشن دی بیا په 31 جولای باندې چې کوم الیکشن دی د سانیا نشر چې کوم د استفاده وجه نه خارج شو هغه باندې جان پړتال شروع دی. سبا خیر لاسټ ډیټ ته د جان پړتال د کاغذونو او دا بل چې دنه دی کې بس 21 جولای باندې الیکشن دی نه بس کله معاملات کلیر شي چونکې الیکشن کمیشن په لیول باندې هغه د کډر ریزلټ سیټ خبر ده یا د حلف خبره د ټول خبرې غي سره تعلق ساتي کنه موږ ته فلل سمېږي کنه شي یو سپوري
یاد دی چې د خیبر پښتونخوا د انتخابیدون کې سینیټرانو شمیره یو ولسته هغه کې و جنرال دوه زنانه او دوه ټیکنوکریټ یا عالمان سینیټران شامل دي. د کمیشن ترجمان په یو دیرشم د سینټ د یوې څوکۍ ذکر هم کړي نو هغه څوکۍ د دې صوبې نه د منتخب شوې زنانه سریټرې سانیا نشتر تر استعفا وروسته خالی شوې. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال لوی تاسې غوږی ډیر بخنه غواړو چې د رپورت په سر کې مو تاسو د سوات هغه بیان کړی خو تاسې د شانواز رپورت واوریدلو چې د پاکستان ټاکنو کمیشن یو لیک استولې دی او دا پکې ویلي دي کچاري په ځانګړو سوکو منتخب غړي سوګن پورته نکړي نو په راتلونکو سینټ انتخاباتو کې برخه نشي اخیستې. دا خبره د پاکستان رسنیو د سرچینو په حواله کړې وه. او زو سوات ته په سواد کې د سیند پر غاړه د سیلانیانو لپاره د مرستو یو مرکز جوړ کړل شوی دی. دا مرکز د هغې روسو جوړ شوی چې په دغه سیمه کې سیلانیان په سیلابي اوبو کې لاهو شوي ول. د هغې پیښ روسو ځایي انتظامي اقدامات هم پورته کړي ول. د سیند په غاړه متاثره شوي اوسیدونکي هم له حکومته د نورو مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي چې د رضاکارانو په غږ پیلېږي.
دا غږونه د هغه رضاکارو دي چې د سوات په سیند کې د یو ډوب شوي تن مرستې کولو مظاهره کوي. د سوات په منګوره کې په سیند کې متاثره خلق بچ کولو لپاره د سیند په غاړه ځایي مرستندوی ادارې الخدمت د 500 تنانو یو ټولګی او سنټر جوړ کړی چې دوی به په سیند کې ډوب شوي خلکو ته مرستې ورکوي. د یادې ادارې مشر ضیاء الله خان وایي چې دوی هڅې کوي چې سوات کې د سیند په غاړو بیلابیلو سیمو کې داسې مرکزونه جوړ کړي چې په سمدستي توګه متاثره خلکو ته مرستې ورکړي.
دا اوس تاسو مونږ کوم ټریننګ وکړو دا سیلاب کې او په اوبو کې د کارو اوبو کې چرته چاته ساده سره شي سواقیره شي سوق متاثر شي نو هغه خلک زیاته رسول هغه رس کې کول د بدل خدمت میشن. دا یو خیراتي اداره ده د دې خلک ډونیشن ورکي او د دې خدمات چې د غفری په ایمرجنسي کې د دې خدمات فری. نو دلته چې موږ دا کم 50 کسان ټرین کړل او دا به زرګونو ته دا تعداد رسو څومره چې په دې بیلډ خلک پراته دي دا به ټول ټرین کوو دي ته موږ اکوپمنټس ورکو او د دې خدمات به فری په ایمرجنسي کې د دې خدمات فری د دې اس قسمه سچار ځنه.
د سینا خلک بچ کولو ټولګي او رضاکار عبید الله چې ته مرګری ډیر اوسیدونکو دي وایي چې ورته سینا متاثره بچ کولو لپاره روزنه ورکړی شوی دي ترڅنګ مناسب اوزار ورته هم ملو شوی او دوی به د یو ټیم په شکل کې متاثره خلکو ته مرستې ورکوي.
کوم طریقو موږ انسان بچ کوو ایا موږ تدنه مطلب خپل په طریقه باندې راوخدل او نن هغه موږ پیټه کې دلته اطلاع کړه چې هغه انسان مطلب څنګه بچو کومه طریقې دي موږ مطلب بیر څنګه د کم جیکټ دا به څنګه تړو مطلب اوبه ته ورته څنګه او نور څومره نوټه پر کوم ضرورت د غیر خیال ساتلو پته دا چې موږ اول ځان برابر پټ ځان برابر کو ال اوبه ته ورشو دا څنګه چې موږ مطلب سیف زموږ سره نه موږ اوبه ته ورشو او موږ بیا الټو واخلي.
د سواد منګوري اوسیدونکو سید نواب چې د سیول ډیفنس کار دی او د تیرو دوو لسیزو راهسې په سیند کې متاثر خلکو ته مرستې ورکوي وایي چې د سوات سیند په معمول کې هم تیز وي خو چې کله سیلاب وي نو بیا یې رفتار نور هم زیات شي. په دې کې مرسته ورکول مشکل دی خو تمه لري چې دغه رضاکار به د خلکو خدمت وکړي.
چې کله سیلابي شکل کې اوبه راشي نو هغه الریډي د 100 والا او د 110 فیټه پورې زیات دي ولی چې په هغه کې سیب هغه جاله کار کوي چې دغه ټوپ نه رخ شوی ده په دې کې بوټ کار نه کوي چې نن نه لس کال مخکې چې کم سینو نه هغه سیندانه دی وسته دي سین روخونه او دا کمیلاری ګودری چې دا بدلی شوې دي مخکې دا سواتو ډیر خيستو په دې سن خيستو اوس دا سن چې دین ډیر زیات خراب شوې ده نو خپل سیپټی لاوله او بل دا لا بیا دا بل زوبدام ويم چې د خدمت والته بزوده الکه دا خوشاله شوم په دې چې څنګه منګ راغلی دغه شندیم رالل خو چې بده کې تکله تکله ځوانان نشي د تصویر لپاره نه د ویډیو لپاره نه د خدمت لپاره.
دا په داسې حال کې چې زیاتره رسنۍ او سیاسي خلق وایي چې بیړنۍ حالاتو کې مرسته ورکوونکي حکومتي اداره ریسکیو یو یو دوه دوه باندې سخت ټکونه کوي چې متاثره سیلانیانو ته په وخت مرستې نه دي ورکړی شوي ځکه په سیلاب کې 14 تنان ډوب شوي ول. په دا اړه د یادې ادارې غړی عصمت علي چې متاثره درې تنانې بچ کړي ول وایي چې سیند کې ډوب شوي تنانو ته مرستې ورکولو وخت ډیر کم وي اوبه تیزې وي او بیا په سیند کې لوی کمران هم وي
څونکه پدې کې بیا مونږ خپل کوشش کړی دی د سینې نه کړی یو په کې بچړې ک دوی په کې بچړې دریو په کې بچړې دي شکر الحمدلله د الله تعالی په لوی احسان سره اوبه کې الله پاک بچړې دي او تاسو دې دې پروګرامونه وینو الله پاک دې نور هم دې ډیر کی چې انساني خدمت وکي هغه هر څوک چې د هر درجې تعلق لري نو خدای دې خزیت کی چونکه کده سي حادثات راځي نو دا خدای الله پاک په قدرت سره کوي ومنو لکه پدې کې بیا لکه زما دې سبا کومه ده زموږ د حکومت دې څه چې هغه بچي نو په دې شي لپاره کته کم وسایل وي چې هغه په دې کې په کار راشي لایف بوټ په دې کې کار نه کوي فایبر بوټ په دې کې کار نه کوي خدا کا لوکل جاله ده هم دا په کې په کار دی.
د سواد پسند کې د جون په 28 نیټه شپه سیلانان ها وخت کې شو کله چې اوبه زیات شي او د سیلیانانو دواړو اړخ ته تیزې اوبه بهېدې. دغه کې ماشومان او ښځې هم شامل وې. رپورټونه وایي چې متاثره سیلیانانو بیا بیا د مرستو لپاره غوښتنې کړې وې، ولې مرستې ورته په وخت ورنه کړې شوې او وار په وار سیلیان سیند کې ډوب شول چې پکې 14 مړه او 3 بچ شول. وروسته په دا اړه صوبایي حکومت د سوات ضلع انتظامي څلور افسران به شمول د بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه سوات مشر هم د څوکۍ څخه لر کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو تاسې غوږی بالکل تاسې کولی شئ د مشال ریډیو اپلیکیشن په دواړو په انډراید او په آی او ایس کې ډاونلوډ کړئ او هغې د لارې تاسې زموږ د خپرونې پاکې صفا او په رڼې توګه اورېدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسې په ویب پاڼه باندې هم که چېرې تاسې په کمپیوټر ته هغې لاسرسی لرئ نو د کمپیوټر له لارې د مشال ریډیو .com ورکئ، نو هغې د لارې هم تاسې زموږ د ژوندۍ خپرونې او سب شوی بڼه باندې خبرونې هم اوریدل شي. کچری رسمي فیسبوک پاڼه تاسو د مشال ریډیو خوخه کوي نو هغه د لاري تاسو تازه ویډیوګانې هم کتلی شي. ساسه پام دیوبل رپورٹ بلوټا ګرځو. د خبر پختوا حکومت وای چې دوی اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلي او وسې د نورو شاوخواو 15 سکولونو هم د سپارلو پریکړه کړې ده. دا خبره د تعلیم وزیر فیصل خان ترخی ته راوني کړې ده. نو مولي ذاته کړې وا چې دا اقدامې د حکومت او شخصي ادارو د شراکتداري یا پبلک پرائیویټ پارتنرشپ لاري کړی دا او مخې تعلیمی معیار او شرع ښه کول دي. بل خوښنن کې دا دریز دری چې حکومت باید په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو ترڅنګ نور ضرورتونو ته هم پام وکړي. نور تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وایي چې د صوبې له 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سېکټر ته وسپاري. فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هاغ سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ دي او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارتنرشپ پروګرام لمخې به شخصي شي. نوموړي ویل چې د صوبې 21% نه سیوا فند د تعلیم په برخه کې لګول کیږي خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړینه ده چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ پروګرام ته لاړ شي.
شامل کړو په میډیا اکثر دا خبره کیږي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو ته حواله کوي، خو داسې خبره نشته او نه موږ سکولونه پرایویټ کوو بلکې موږ صرف مصرف کوو. په پی 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 پروژه کې به د سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیاري شي. صرف په سونو داسې سکول نشته چې ودانۍ جوړې دي خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمی له امله په هغه کې زده کړې نه کیږي. نو ټول هغه سکولونه چې په تعلیمي معیار ښه نه دي هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي.
پبلک پرائیویټ پارٹنرشپ یا پی 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 پروژه یو پروګرام یا ماډل دی چې پکی حکومت او شخصي ادارې په ګډه یو شمیر سکولونه د شخصي ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي خو د سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي. دا پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشټوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړو خو دا وخت محدود سکولونو پوره. دا خیبر پختونخوا د سرکاري پرائمري سکولونو د استادانو د اتحادي ایپټا جنرال سیکرټري میراج علي خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیاوي ورکړي.
او د استادانو د سټاف د کمی د وجې نه زموږ ډېر سکولونه چې کم دي ناغي هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی. چېرته چې شپږ کلاس وي او هلته کې دوه ماشومان دوه استادان وي او هغه شپږ کلاس تغې یا وو کلاس تغې پړای کوي لازمي خبر ده چې دغه هغه سي ريزلټ نشي راتلی چې کوم دی ایکسپیکټ کوي. او دي چې کوم سکولونه پبلک پارتنرشپ باندې ورک کوي کوم پرایوټایزیشن طرف ته دي کوم لار روانه کړې ده نو هغه سکول لري چې هغه کې دي بیا شپږ یا اته استادان ورکوي. خو بدقسمتی دا چې استاد نه پوره کوي. پکار دا ده چې راته مخکې لومبي سکول ته استاد پرووایډ کا ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا وروسته دغه نه د کوالټي او د کوانټیټي ته پوسو کا. زمونږ د خیبر پښتونخوا په زیاتو سکولونو کې ډېر کم تعداد سره استادان دي د کلاس وایز استاد وړشته دي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخت کالې د تعلیم لپاره درې سوه او څلور شپېته ارب روپۍ ایښودي دي کوم چې د تیر کال په نسبت یولس فیصده سیوا دي چې پکې به د پنځوستو زیات نوي سکولونه جوړوي او لشپاړس زرو زیات استادان به هم برتی کوي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کار کوونکي اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مئی په میاشت کې جاری کړي خپل یو څېړنه کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میتس یا حساب په زده کړو کې کمزورې دي او د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوهه له نورو صوبو کمه ده. اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 55 فیصده، انګریزي کې 40 او په میتس یا حساب کې 38 فیصده نمبر اخستې دي. د اووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30 او په حساب کې 15 فیصده نمبر اخستې دي. د ادارې یو مشر عمر اورگزئی مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته پاملرنه وکړي.
پخوانی فاټا وګوري یا فار اگزامپل موږ سره د ټانک یا کوهستان د دې چې کوم ته راواخلې سټوډنټ لرنینګ آؤټکم شرا انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي. نو د دې ټول چې کله هغه وبسې مجموعه وبسې نو دا د گورننس سټرکچر بهتری د پاره د دې کوم اقدام اخسته ده. یعنی بلډینګ زما ده، استاد زما ده، خو دغه د مینیجمنت چې کومه طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي او هغه دا نه چې بس ما ورکو او زه تنه خلاص شوم نه، هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ساتي چې ماشوم شرا ټیک تا که ټیک نه ده. د دې به ایویلویشن کیږي بار بار. دا خبره ځکه کومه چې موږ سره د اوت څلوېښت لکه ماشومان چې کوم سکولونو نه بهر دي په دې کې زیاتره ماشومان داسې هم دي چې هغې پرایمري ته لاړ شي او پرایمري نه بعد هغه ډراپ آؤټ شي. اولې چې موږ سره هلته کې موږ سره مډل سکول نه وي، هلته موږ سره مډل نه بعد بیا موږ سره هائی سکول نه وي. خیبر پختونخوا چونکې دا اقدام اوس اخلو په 2025 کې، خو دا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچستان د پنجاب حکومت آلریډي اخیسته و او په دې وخت کې په پنجاب کې 40,000 سکولونه داسې دي چې هغه پی 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 موډ کې ورکړي دي پنجاب ایجوکیشن فاؤنډیشن په ترو باندې. چې په کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي په هغه باندې بلډینګ باندې ځان ته یو خرچه ده، بیا ماشوم سکول ته راشي استاد نه. ان شارټ دا چې مونږ په سرکار کې یو ماشوم باندې کم از کم د منتلي د یو میاشتې په دې وخت کې 44,000 خرچه کوو په یو ماشوم باندې. او بل اړخ ته مانه پرایویټ چین، یعنی ښه پرایویټ چین ماته وایي چې ته ماته ماشوم راکا زه تا ته په 10,000 یعنی نیم قیمت باندې زه تا ته ماشوم سکول کې انرول کوو هم هغه د معیاري تعلیم ټیکو هم تا ته.
د خیبر پښتونخوا تعلیمي اداروي چې په صوبه کې د 15 لکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت، معاش او نور ستونزې ورپېخې دي. ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پښتونخوا د اپریل د میاشت په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو بشمول کوهستان، کولی پالس او دیر کې زیاتر سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جولای په 14مه خبرداري ورکړې ک روسیا په 500 ورځو کې دننه له اوکراین سره په اوربند سالانه شو نو په هغه هوادونو با ټیکسونه یا تعرفي غوله کوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ولسمشر ترامپ په واشنگتن کې د ناتو له سرمنشي مارکریت سره تکتنې پترس کې اعلان وکړ چې لانټو سره به داسې توافق وکړي چې له اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او دغه وسلو لګخ به ناتو ورکوي. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د جولای په 14مه خبرداري ورکړ چې ک کرملین د 500 ورځو په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر حقوقي وادونو سخت ګمرکی تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ترامپ دا څرګندونې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پترس کې وکړې او ویل که تر 500 ورځو پورې کومه موافقه لاستیک نشي نو ډېرې سختې تعرفې به عملي کړو. زه له سوداګرۍ څخه د ډېرو چارو لپاره استفاده کوم خو د جګړو د پای ته رسولو لپاره کارول بې ساري اغېزمن دي. همداراز ترامپ ژمنه وکړه چې میلیاردونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري. هغه وویل د ناتو غړي هیوادونه به د امریکا جوړې وسلې لکه د پاتریوت هوایي دفاعي سیستمونه وپیری او بیا به یې اوکراین ته وسپاري. ترامپ د یکشنبه په ورځ له مارک روټي سره تر لیدنې مخکې خبریالانو ته وویل موږ به پاتریوت ورکړو ځکه دوی ورته واقعیا اړتیا لري. پوتین ډیر خلک حیران کړل، ښه خبرې کوي خو د شپې ناوخته بمباری کوي. د ترامپ دا څرګندونې په دریس کې د روسیې په وړاندې د یو ښکاره بدلون نشه ده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولی شي خو اوس په ښکاره ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. ترامپ د دوشنبه په ورځ د پوتین خبرو ته به اشاره وویل یوازې خبرې دي خو وروسته یې توغندي کیف وهي او شپېته کسان وژل کیږي دا باید ودرول شي. له دې وړاندې د ترامپ نږدې متحد سناتور لینسی ګراهام ویلي وو چې د اوکراین جګړه یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې او ترامپ خپل ملاتړ له کیف سره یو ځل بیا څرګند کړی دی. هغه زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې به اوکراین ته خورا ډېرې وسلې ولېږل شي. د پوتین تر ټولو ستره تېروتنه دا وه چې هڅه یې وکړه ترامپ تیر باسي. انتظار اوسئ، په نږدې ورځو او اونیو کې به د خبرو میز ته د پوتین د راوستلو لپاره ستر حرکت پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د جمعې په ورځ ویلي وو ځینې وسلې چې اوکراین ورته اړتیا لري دا مهال د ناتو له اروپایي متحدانو سره موجود دي او کېدای شي ژر تر ژره اوکراین ته واستول شي. خو شرط دا ده چې اروپایي هیوادونه د هغو پر ځای له امریکا نوري وسلې وپیري.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي. د پکتیکا ولایت کاروانګر وای چې د روستۍ سختې ګلې له کابله کرنیزي فصلونه او شنې میوې لمنځه تللې دي. دوی غوښتنه کوي چې د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ورشي او اړوند ادارې ورسره مرستې وکړي. د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې ځینې وختونه کرنیزي فصلونه او شنې میوې د حاصلاتو د راټولولو په شپو ورځو کې ګلې له وجې زیانمنېږي. نور تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې کاروندګر بڼوال او زوی خلک وایي چې د تیر جمعې ورځ د تیز او سخت ګلۍ له کبله نږدې ټول کرنیز فصلونه او د شنو میوو حاصلات زیانمن شوي او تر ډېره له منځه تللي دي. دوی زیاتوي د ګلۍ له کبله کورني څاروي هم زیانمن شوي، د سولرو یو شمېر تختې ماتې شوي او نور ډېر تاوانونه ورسېدلي دي. یو تن ځایي بزګر محمد عمر دوی ته اوښتې ځینې زیانونه داسې په ګوته کړل.
نه بانجان پاته دی، نه لوبیا پاته دی، هېڅ هم نه دي پاته. ریښکې یې ونیسه تر شوتلو پورې، تر بانجانو پورې لوبیاوې دي. باغونه سا کوم توسوي دي، هغه خودي توسا پاس بندې دي، هغه هم ختمې دي. خڼیم دي، ریښکې هم دي، شوتل هم دي، دا یې ټول مکمل ختم کړي دي، هېڅ هم نه دي را پرې.
یو بل ځایي کروندګر زین الله موایی د دوی د خلکو ټوله اقتصادي تکیه په همدې کرنیزو حاصلاتو ده. خدا حاصلات ټول له څرملې منځه تللي دي.
حقیقت درته ووایم، تر 2000 لک روپۍ افغانۍ زیات تاوان رسېدل. د ټول کلي چې حسابې او لا چا ته ورځې د هر کور دغسې تاوان سوی، یو د ما نه ده، دا د لوی 160 کوره دلو ده. دا ټول کلی په دغه وړو لړزېدلی ده، په دغه وړو تاوانونه ورغلي دي.
د پکتیکا په مرکز خرنې شوي وروستۍ ګلۍ د خلکو د کرنیزو حاصلاتو او باغونو د ځپلو سربیره د خلکو کورني څاروي، د سولرو تختې او د موټرو ځینې شیشې او نور وسایل هم زیانمن کړي دي. یو بل تن ځایي اوسېدونکي نیازګل وویل،
دا شاین اسه چې مثال موږ استفاده وجنې وکړو، تر مالو پورې شمسیان هم د ډېرو خلکو مت شوي دي. شاپه غوره جای بیا رڼا ته شوي داسې مثال باغچو کښې نه وي، هغه ټول مت شوي دي. کورو کښې هم د خلکو اوبه ننیوتې وي. تاوان وسېد باید سره موږ د مسکینانو خلکو سره، دغو خلکو سره مایه دی مرسته وکړي او راشي پام فکر په موږ باندې وکړي. غریبانانو دغه روزي ورسره پاته وه، هغه خو سره خلاص شو.
د پکتیکا د مرکز یو بل ځایي اوسېدونکی عبدالرحمن له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې هغوی ته اوښتې زیانونه وارزول شي او دوی سره لازمې مرستې وشي.
معلوم دی چې مثال ځینو خلکو تاون ته رسولی دي، هغه مثال د باندې چې ولاړ خوښ شوي دي، لپه لګېدلې دي، مثال د خلکو شمسیانې مت کړی دي. دا وختونه همداسې مثال د دهقانانو سره مرسته وکړي، ځکه چې تقریبا ډېر تاوان یې سره ورسول دا خلکو ته. زراعت باندې خلک ولاړ دي، مثال دا د دهقانان نور خو د څخه دا هېڅ شی نه لري.
موږ وغوښتل په دې اړه د پکتیکا د ځایي مسؤلینو غبرګون هم ولرو، خو د دې راپور تر بشپړولو د هغوی د نظر پر اخیستلو بریالي نه شو. د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې ځینې وختونه د کرنیزو حاصلاتو د پخېدو پر مهال ګلۍ، سیلابونه، د ملخانو هجوم، ځینې نباتي مرضونه، پرلپسې بادونو او بارانونو په ګډون ځینې نورو طبیعي آفتونو څخه خلک او په ځانګړي ډول کروندګرو ته زیانونه اوړي، چې د هغوی له زیانمنېدو سربیره په بازارونو کې د غلو دانو بیې هم ورسره لوړېږي.
د مشال رادیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غواړئ بالکل تاسو کولی شئ چې په ټولنیزو رسنیو د مشال ریډیو رسمي پانی تاسو خوښی کئ او هغه د لارې تاسو ټول مطالب، خبرونه، ویډیوګانو ته او نور مطالب ته لاسرسی لرلی شئ. ساسې پام یو بل رپورټ په لور را ګرځوم او بیا تاسو لپاره په اخره کې د انقلابي شاعر د تراب صاحب د مړینې او د هغې د ژوند د کار په اړه باندې تاسو لپاره یو ځانګړی رپورټ هم لرو، خو هغې نه مخکې یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. په 400 کې یو 80 کلن سړی څخه ځینو کسانو شناختي کارت په دوکه اخیستی او پرې افغان وګړي رجسټر کړي دي. عنایت الله مشال ریډیو ته چې پولیسو ته شکایت هم کړی دی، خو تر اوسه پورې د هغو کسانو پر ضد کاروایی نه ده شوې. بلخوا د شناختي کارډونو جوړولو اداري چارواکي وایي چې په تیرو 5 کلونو کې دا ډول 400 شکایتونه درج شوي دي او په دې لړ کې کاروایانې هم روان دي. په 400 کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه تفصیل راکوي.
دا مشال ریډیو قدرمن اردوونکو تاسو قربا شبیر احمد جان ما ډیر داسې کیسونه بتاسو ور دلی چې شناختی کارډونو کې دا مسله ډیره زیات خاص کر په خیبر پښتونخوا کې راځي چې کس پاکستانی وي او داغه په فیملی ټری کې یا جکما د کورنۍ هغه ونه وي یا داغه چې کوم شجرن سبيږي کې غیر ملکیان نه دنه شوي زیاتر کیسونه داسې د افغانانو راځي یا داسې کسي چې هغه وي افغاني او شناختی کارډ پاکستانی جوړ کړي نو هغه کې شل قسمه خبر راځي پاکستانی خلکو پر صدرای خپل کړی یا چا په پیسو باندې خپل کړی د پیسو لاله ورکړي خلکو پاکستانی وګړو پیسې غشتي او هغه په سبب باندې اذان په خپل کورونه کې شامل کړی د نادره په ترو باندې نو مشر د 400 دی او مشر دی هغه سره هم دا شان څه قصه شوی د نور خبره دی خپلو کې کاکا جی ستل مشه تاسو ته هر کله وستا سنوم سره عمر هم سومره دی
نعت الله عمر با تیا کالی سو پیزا تیا
کاکا دا قصره تو کو څه چل شوی دی تاسو راغلی دلته کې وای چې نادره نه مسله را پولیس لم تلې څه قصه شوی دا
ما در زړه پتال کې مورونه خاصولې خا جی پدې پیډه کې یو ځای بل ځای هغه نه پټ کې څو تلاله خا
جی
نمازې ګر باندې ویلو بس یو موټر موټر راغې هغه نه سړی را خوشوي بابا راځه چې دوا را تکې او زړه لرزه کار پیسې رو باسم
ټیک
بو یتلې ما هغه ته او دغل تکې او د شپې ما سوتن تیر نه بجې ما نه ګټو له ګولې خا په دیم ځل پیسې بیا پېښو ما خا
جی
خا ټیک اوري هغه دمو
کاغذ
اسلام آباد تقریباً بلیاں باسو دئی نام لے کے او بس خرچ پلار او زیرا لے سنگھ نکلی افسر ہو گدر اسکول مر گرے آگا افسر ہو آگا افسران ہو تبھی پخل لکھل میں کلو کہ بس بیا بیزوی تا میوی چی بر دی با نراجی دی پا پاونو نیسی را خطی
ٹک تا
دیر نراجی او کسا جد زدور چی مونگ تو یو نویا برازی
خواهی خواه
نو دا غیم نن نحوم الاسم رو تا صفت لانا لگی دلی
ٹک تا
او
دا غلط تلی استاز وکم مطالقه پولیس تانا یا چوکی دالتا مفیقت
او جی دیر تانا که پلیو خواب نازم زاس را و رپورت شو دا رپورت نما سر پتکی چوک که کشیو کیس لار پتکی چوک تا
او جی
دا پتکی چوک تا لار نو بس مینگیو گشتو
خواهی
چلارو امیرزا صاحب زما دې ویلې نو ورزی او څنګه علاقه مې کلی جوخ ته راته
ټیک ته جو
نا غا بس هغه الته کې راپورټ ما پورټ هغه ټیک
ټیک ته
مونږه دوه نه مزالو کو لکه دا هغه شری
نو کسانو کې سوپ گرفتاری شوی دنه
یې سم نا په مې ماتې شو شپه ګرونه مې یو ملري او وی مې وایته کوي نو سی بچی رزق لښتا
او دا کسان تاسو له پیسې بیا درکړې د سلاله چې درکړو جی د زکات ورتوی نه
او جی واو نو سالو زره یو راکړو پینځه بیا راکړي نه چانو په لو پیسې هم راکړو ته به کړو
او د سره رابطه کیږي ټلیفون ملفون کوي
او جی او رابطه ته بیگا و سره شی بیره بد تا خبره
ټیک ته ډیر مننه کاکا
خدای
مننه رودن کو څنګه چې تاسو ته وي چې مهاسه کو چې د نادرا یا نېشنل ډیټابیس رېجستریشن اتارټي چارواکو سره هڅه کو دا غي دفتر پچار سده کی ورلو التک چکم اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیض اللہ خان هغه مشال لړ ته وی چې چونکی دوی ته اجازه نشته چې میډیا سره خبر وکړي یا اندر ریکارډ خبر وکړي او دومره وی د نادر درجه متولاند کچیر 13 خوشا سلور 15 کالو کې 10 سلور سو کې شنو راغلی دی دا پاره کې یو دی صرف ته 400 خبر وکړه او په دې کې انکوایری روانه ده پلټنه پکې روانه دي او دا کیس مونږ په سسپیکټډ کیس کې چولې دي یعنی هغه افغانان دغه په وینا چې کوم پدې شناخت کارت کې ځان شامل کړی هغه تلاشنه غت کارډ نه دی ورکړل شوی او پلټنه روان دي. د دې ورستو چې کوم اړوند پولیس افسر سره دا کیس دوی شکایت درج کړو د ایف آی آر د پر متعلقه تانه کې دا غنوم دی ډی ایس پی زرداد خان. ډی ایس پی زرداد خان مشال لیډتو وی چې د کی پلټنه روان دي د انکوایری چې کوم رپورت هو دا غي رپورت هم سره شریک کړو او آکاس په شکل کې نا کاغذ په شکل کې دا غډول د نادرا چارواک 50 کوي چردی په پیښور کې برث سرٹیفیکیټ جوړ شوی دی. نو دغه د پیښور چکم ویلج کونسل کې دغه برث سرٹیفیکیټ جوړ شوی دی. هغه په دې اړه دریز ورن کوي سره موږ د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي ټلیفون نمبر باندې موبایل شمیره باندې هغه دغه باندې هیڅ دریز ورن کوي ځکه چې برث سرٹیفیکیټ د کاکا چکم دی د بابا چما سره کوم ناست دا دی د 400 او د دې الکانو برث سرٹیفیکیټ جوړ شوی دی په پیښور کې. نو چکم د نادرا چکم قانون دی داغه تر مخه چکم د کم ځای او سړی وی کم د مثال د کم ځلې وی داغه یا دغه د بچو بر سرټیفیکیټ پوند دغه سړی په ځله کې جوړیږي او بهرحال دغه د نادرا د پولیس چارواکو خبر تاسو ورجې بده کې پلټن روان دي. د دې نوبلان نه هم داسې کیسونه په پاکستان کې ډېر مخ تر راغلي دي. هغه چې کم فایده ده یا مرکزی د پلټن اداره د پاکستان هغه دغه د ریس ور په ور پر کړی چې د نادرا ځینې چارواکي په دې کې کړل دي ځینې خلاف کاروان شوې دي ځینې ولې شوې دي او چې کم اوس نور کیسونه رواني پای کوم پلټن روان دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریته تاسو غوږی تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه از موږ په اپ دلاري د مشال ریډیو اپ تاسو خوخ کوي او غیر دلاري تاسو په صفاتوګه اوریدل شي او د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو تعقیبول شي او اوریدل شي. ساسه پام د رواني غړي اخري رپورت په لور راګرځوم او دا رپورت ځانګړی شوی دی د انقلابی او د پښتو ژبې خوږ شاعر متی الله تراب د ژوندته. د جولای په 15مه د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر متی الله تراب د ننګرهار په خوږیانو کې خاورته وسپارل شو. هغه د افغانستان پر خاوري او خلکو مین شاعر او د مینې په شعرونو کې ښکارا کېدله. پښتانه شاعران او لیکوالان وایي تراب که د خپل قام او وطن سره مینه کړې ده نو په افغانستان او پاکستان کې میشتو پښتنو ولسونو هم نوموړي خپل ګڼلې. د هغه شاعري اوریدلې او خوښې کړې دي. د پښتو فرنګیانو په وینا په اوس وخت کې هم ایس یو بل شاعر دومره انداز مانی په ولس کې شهرت نه لري څنګه چې تراب وو. همدا دا چې د لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ عام خلک هم د متی الله تراب په مړینه خفه او ویر کې دي. تراب چې عمر یې د 60 کالو په شاوخوا کې د جولای په 16مه د زړه د حملې له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې وي. نور حال د مشال اډیو خبریال نجیب الله الخیل په دې ځانګړي راپور کې ورو
منګه هر وخت ستا پر قاتل قاتل نظر تیریګو ستا د نظر تیری چړې دي چرې پڅ دشي چتا راتلی منګ په پلار کې پرشکړي وخو اشنا باندې ملک شړل دي خي دي غوسه نشي اشنا باندې ملک شړل دي.
دا په لارو بر پښتنو کې د منلي شاعر متی الله تراب غږ دی چې د ورپیخ ناروغي لکبلې د جولای په 14مه لدې فانی نړۍ سره مخه خوکړه. نوموړی چې اوږده کلونه له خپلې کورنۍ سره یو ځای په خوست کې استوګن وو اصلا د ننګرهار ولایت د خوږیانۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و. متی الله تراب د خپل انتقادي او حماسي شاعرۍ او د شعر د وړاندې کولو د ځانګړي انداز د کبله ډیر مشهور و او د هیواد په کچه لویو مشاعرو او ادبي بنډارونو ته بلل کېده. د پښتو ژبې وتلي شاعر پیر محمد کاروان مشال رادیو سره په خبرو کې د متی الله تراب پر مړینه د خپګان شریکولو پر مهال هغه یو انتقادي حماسي او ولوله پارونکی شاعر و بالا او زیاته کړه. خدای پاک دې شاعر ته یو کرنګېدلی غږ ورکړی و چې اوریدونکي او لیدونکي ورڅخه ډیر متاثره کېدل.
الله تعالی دې مرحوم تراب صاحب وبخي. الله تعالی دې په خپل مینه او په خپل رحمت ونازوي. تراب صاحب یو ملنګ خویا مخلص انسان و، مینه ناک انسان و، پلیدو مجلس به بنی آدم خوشحال دلو پو خلکو بانده گران و شعر دیر دول سنو خوخ و دوی شاعری د خلکو پا زدونو که و دوی پا شاعری که د خپل احساس او د زړه غږ دا په زغرده بیانېده. که به یې په شعر کې پر ټولنه یا په یو چا باندې نیوکه وه، هغه یې هم د چا خبره نیغ په نیغه کوله. هغه د حمزه بابا قول دی، وایي: ستا د بڼو خبرې نیغې وي تل، داسې وي تل د پښتنو خبرې. نو د تراب صاحب مرحوم شاعري همدغسې د زړه غږ و، د خپل احساسات او جذبات یې په زغرده په څرګنده بیانول، په خلکو خواږه لګېدل. شاعری په ولسونو کې ډېره مشهوره وه. اورېدونکو لیدونکو به د مرحوم تراب صاحب شعرونه خپرول، یا ویډیوګانو کې به چې کوم شعرونه راغلي وو بار بار به نشرېدل، او یا به همداسې په لیکلې بڼه دوی خپرول.
د مطیع الله تراب په مړینې د لرو برو پښتنو یو شمېر سیاستوالو، فرهنګیانو، روڼاندو او شاعرانو هم خپل تعثر څرګند کړی، او د هغې د مړینې له کبله غم شریکي کړې ده. لیکوال او سیاستوال محمد امین فروتن وایي: د تراب ژوند او شاعري د ټولو ازادي غوښتونکو پښتنو او افغانانو لپاره یوه بېلګه وه. ښاغلی فروتن زیاتوي: موږ په ټولنه کې ډېر کم شاعران لرو چې د تراب په شان د په ټولنه کې د شته ناخوالو د غږ پورته کولو باغي مزاج ولري، او هغه دې په حق ویلو کې له هیڅ مقام او زورواکې اغېزمن نه شي.
واقعا د خدای بخلي مطیع الله تراب ژوند د ټولو بغاوتګرو، د ټولو ازادي خواهانو دپاره یو نمونه وه. د ده شعر د بغاوت شعر و، دغسې شعر و چې ډېر کم انسانان د هغې مقصد ته رسېدی شي. داسې شاعران موږ ډېر کم درلودل او لرو یې، او تراب صاحب د هغې شاعرانو د هغې رجالو د جملې نه و. زه په یقین سره وایم چې په انساني ټولنو، خصوصا په افغاني ټولنه کې، د پښتنو په ټولنه کې، د دغسې شاعرانو، د دغسې رجالو ژوند یو غنیمت دی، او مرګ هم زموږ دپاره، ټولو نسلونو دپاره یوه نمونه ده، یو سمبول ده. الله دې تراب صاحب وبخي، الله دې مل شي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي: که څه هم د تراب د ژوند طرز او ډول ساده او په خوی او خصلت کې ملنګ مزاج و، خو شاعري بیا له شور او ولولو ډکه وه.
تراب صاحب په شخصي ژوند کې یو ملنګ مزاج انسان و، او په هنري ژوند کې هغه له جذبو، شور او ولولو نه ډکه شاعري کوله. هغه خپل ټولنه، خپل ولس پیژندلی و. د هغه د شاعرۍ، د هغه د نظمونو مضامین داسې و چې هغه ډېر د عوامو د نظرونو موافق و. هغه په ولسي بیدارۍ کې لویه برخه اخیستې ده. په کومه برخه کې چې د شاعري کوله، یا په کوم طرز و ډول چې د شاعري کوله، نور کم کسان به داسې وي، یا ممکن په اوس وخت کې هیڅ نه وي.
چې نه تربور نه دښمني وي، او نه شور پکې وي، ابه څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي، چې ډک بلابند له ګردنۍ نه دي اوږې درنې وي، یو تور ټوپک دي وي په لاس کې، سر ته لور پکې وي.
نواب میرزای د هغو لیکوال او شاعرانو له ډلې دی چې مطیع الله تراب سره د ملګرتوب نږدې اړیکه درلودي. نوموړی وایي: پښتانه د ډېرو ښو صفتونو په خوا کې یوه ټولیزه نیمګړتیا دا لري چې د خپلو پیاوړو کسانو ستاینه کې ځنډ کوي، چې د هغوی د نهیلۍ لامل کیږي.
تراب صاحب یو یاغي شاعر و، او د ده شعر د وخت د پابندۍ سره اړخ نه لنګوه. په خپله خوښه یې شعر ویلو، او ډېر تکړه سړی و، او موږ په دې باندې ویاړو چې په خوست کې اوسېده. او دای د اصلا د ننګرهار ولایت خوګیڼیو د سپین غره د لمن کې زیږېدلی سړی و، او په وطن ډېر میان و، بکه چې مینه یې درلوده. زما سره یې مناسبات د شاعرۍ تر څنګ د پښتونولۍ اړیکې هم سره درلودې. کله کله به راتلو، او کله کله به په مشاعرو کې سره برابر شو.
خوستي شاعران وایي: د تراب شاعرۍ تر ډېره ولسي او شفاهي بڼه درلوده، او ده به نږدې ټول اوږده نظمونه او ځینې وخت غزلونه له یاده لوستل. لیکوال او ژورنالیست محمد الله شیرزی له روڼ اند غواړي چې د مطیع الله تراب ټوله شاعري په کتابونو کې راټوله کړي، تر څو سبک او ډول یې ځینې ځوان شاعران وپالي.
رښتیا هم مطیع الله تراب د افغانستان ادبي برخه کې، خاص ډول بیا شفاهي ادبیاتو کې یوه لویه هستي وه. اول خو یې د روح ته دعا کوو، الله تعالی د ده ته جنت الفردوس ورکړي. که د شخصیت په اړه وایو تراب صاحب یو داسې شخصیت و چې په ټولنه کې د هر چا سره د ده ګزاره د ده سره اړیکې د قدر وړ وې. د دې تر څنګ که د ده ادبي برخې خاص ډول د شعر او په شعر کې بیا د نظم برخې ته راشو، دی په دې سیمه کې په یوه حماسي شاعر باندې مشهور و چې تل یې داسې یو څه ویلي دي چې هغه د هیچا نه هغې کې سترګه نه ده شوې.
ما اورېده چې تا ویل هغه اوده نو ما ما اورېدل چې تا ویل هغه اوده نو ما او رقیب چې هر څه وایي وایي بای خو زه نو ما قریب لاړو. ما اورېدل چې تا ویل هغه اوده نو ما او رقیب چې هر څه وایي وایي بای خو زه نو ما. او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نو ما. او ما یو سپین قتل وکړه، زه یو سپین قاتل وویشتم. اسې نه ګول خور، ما یو سپین قتل وکړه، زه یو سپین قاتل وویشتم چې دای به څنګه و خو زه هغه شپه ښه نه وم. او ما ځان یې رکړ تر رجړې مې او سلایي درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه وم. ما ځان یې رکړ تر رجړې مې او سلایي درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه وم. او تا د پیشو غوندې رقیب کړو څوکیدار د غوښې، زه به بیا هم درتلم، بیا به هم خفه نه وم. او بیا په دار وخیجې سپوږمۍ، تندر دې بیا ونیسه، ته راختلې وې چې زه په هغه شپه نه وم. او ته راختلې وې چې زه په هغه شپه نه وم. لا مې د ژوند قصه تمامه نه ده او راته منزل راته مرچل پاتې دی. چېرته به خلکو بې وسیته مرمه، د کوم ماښام د کوم دیوال غاړې ته جنگ تجارت او کاروبار جوړ شوی، سرونه خرڅ شول د وړیو په تول، تول ته هم داسې منصفان ناست دي وینه سکي او بیا قیمت لګوي، تول ته هم داسې منصفان ناست دي وینه سکي او بیا قیمت لګوي. د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم، خټین کورونه یې رانه ټول یوړل، ای د بې پښو او د بې لاسو کلیا، ای د کوپړۍ او د زلمو هدیرې، دا ځمکه وشکه وي روځی ترېنه، راته پیغور ستا د وینو راکړو مدهوش د هورو په پالنګ پراته یې. رازم نه رازم رازم به خپل به سرنوشت ژوند ته څه سرویشته ورله په کار ده کنه. دا تحول راځي په هر یو ملک او زمنګ، تحول لکه ها سرونه یوسي. ای ګاونډیانو، د الله په خاطر بس مونږ پرېږ دی صلح هم راولی. علمبردارو د نړۍ په سطحه ډیر به لوټلی یو د امن په نوم، یو خوا د صلح امن چغې وهئ، بل خوا وسلې او مهمات را درومي. هلته حقوق د بشریت غواړئ، نو بیا بشر په بشر ولې وژنئ؟ بشر دوستانو قناعت غواړم، څنګه ونه شوم څنګه ور
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
Thank you.